زما د نورو همکارانو سلامونه ومنئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په روانې یو ساعت کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه ولرو. شوند په شیبو کې او بشري او اساسي حقوقو پروګرامونه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. حمیده عثمان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د دریو ولایتونو والیانو د کورنیو چارو وزیر ته وړاندیز کړی چې په دغه ولایتونو کې د پولیسو شمیر زیات کړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار چارواکو ته د دغه ولایت د ناامنه ولسوالیو د امنیتي ستونزو په اړه لارښوونه کړې ده. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې امریکایي پوځیان وایي چې د عراق په لویدیځ کې رمادي ښار ته څیرمه د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو په یوه لوبغالي کې د داعش د عملیاتو پر یوه مرکز هوایي برید کړی دی. پورا خبرونه واوري. د غزنی، زابل او جوزجان ولایتونو والیانو د کورنیو چارو وزیر ته وړاندیز کړی چې د پولیسو شمیر په دغه ولایتونو کې زیات کړي. د دغو دریو ولایتونو والیانو تیره ورځ په کابل کې د کورنیو چارو له وزیر نورالحق قلومي سره جلا جلا وکتل او د کتنې پر مهال وویل چې د دوی په ولایتونو کې د پخوا په پرتله امنیت ښه شوی دی، خو د شته امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره په کار دي چې پولیس زیات شي. د کورنیو چارو وزیر د دې غوښتنې په ځواب کې څرګنده کړه چې د لومړیتوبونو له مخې به د ولس په همکارۍ په ټولو ولایتونو کې د امنیت لپاره یو لړ هڅې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار چارواکو ته د دغه ولایت د ناامنه ولسوالیو د امنیتي ستونزو په اړه لارښوونې کړې دي. د ننګرهار د خوږیانیو یو شمیر قومي مشرانو او دیني عالمانو تیره ورځ په ارګ کې د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره د خپلې سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. تر دې مخکې د هسکې مینې، پچیراګام او چپرهار ولسوالیو یو شمېر استوګنو له مرکزي حکومته غوښتي وه چې د دوی په سیمو کې د داعش او طالبانو د خپلمنځي جګړو مخه ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر وویل چې د ننګرهار د خوږیانو او نورو ناامنه سیمو له ستونزو خبر دی او د اوارۍ لپاره یې لارښوونې کړې دي. ویل کېږي چې د طالبانو او داعش د جګړو له امله په ننګرهار کې په زرګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي او ملکي خلکو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت، انرژي او ټکنالوژۍ په برخو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالې پراختیايي څانګې مشر اشرف شیخ علیوف تیره ورځ په باکو کې وویل هېواد د باکو تبلیسی د اورګاډي پټلۍ جوړوي او په سمندر کې په دیوینې بنکار کوي څو د افغانستان لپاره داسې زمینه برابره شي چې له دې لارې نړیوال بازار ته لاره پیدا کړي. اشرف شیخ علیوف زیاته کړه چې آذربایجان به د افغانستان د وسلوالو ځواکونو له مرستندوی صندوق سره مرسته وکړي او یو شمیر بورسونه به افغان محصلانو ته ورکړي. اشرف علیوف وویل چې دا او یو شمیر نور ژمنې آذربایجان تېره اونۍ په کابل کې د نړیوال کنفرانس په ترڅ کې هم وکړي. امریکایي پوځیان وایي د عراق په لویدیځ کې رمادي ښار ته څیرمه د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو په یوه لوبغالي کې د داعش د عملیاتو پر یوه مرکز هوایي برید کړی او هغه یې له منځه وړی دی. ګډو ځواکونو په یوه اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره کړه وویل چې د وسلو یوه زیرمه یې ویشتلې ده او له دې وسلتون څخه داعش د فرات سیند په دره او د انبار په ولایت کې د خپلو وسلوالو اکمالات کول. عراقي ځواکونه شیعه، ملیشیا او سنی قبایل چې د ایتلافي ځواکونو هوایي ملاتړ ورسره دی د رمادي او فلوجه شاوخوا له داعش سره په جګړه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې د شخړې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې وکړې. دا خبرې د واشنگتن د هغې اندېښنې په اړه وې چې په جګړې ځپلې سوریې کې د روسیې پوځي هلو ځلو ته لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دواړه وزیران تېره ورځ په ټلیفون د سوریې د شخړو په اړه وغږېدل او همداراز یې د روسیې امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړه چې لاوروف یو ځل بیا د هغو ترورستانو پر ضد پر ګډو هڅو ټینګار وکړ چې په سوریې کې د پام وړ ځایونه لاندې کړي او د نړۍ امنیت ته په ګواښ بدل شوی دی. د سه شنبه په ورځ امریکایي چارواکو ویلي و چې د روسیې درې پوځي ترانسپورتي الوتکې په سوریې کې په وروستیو ورځو کې کېناستلې دي. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی ویل د وزارتونو 130 مرستیالان او عمومي مدیران له کارونو ګوښه کړي دي څو اصلاحات راشي او د اداري فساد مخه ونیول شي. حیدر عبادی په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ دا څرګنده نه کړه چې کوم وزارتونه او ادارې له دې برطرفیو سره ډېرې اغېزمنې شوي دي. وروسته تر دې چې په زرګونو کسانو تېره میاشت د عراق په بېلابېلو ښارونو کې د اداري فساد پر ضد مظاهرې وکړې، عبادي د یو شمېر اصلاحاتو د رامنځته کېدو ژمنه وکړه. عبادي د ولسمشر د دریو مرستیالانو او د صدراعظم د دریو مرستیالانو څوکۍ هم له منځه وړي دي. همداراز د سیاستوالو د امنیت ساتنې پیسې قطع کړې او د کابینې درېیمه برخه وزیران له کارونو ګوښه کړي دي. او وروستی خبر دا چې د ډنمارک د اورګاډي ادارې د ریل هغه ټول سفرونه لغوه کړل چې له جرمني دغه هیواد ته ځي او پکې پناه غوښتونکي له ډنمارکه سویډن ته ځانونه رسوي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د ډنمارک پولیسو تر دې مخکې پرون د ریل یو شمېر سفرونه هغه وخت وځنډول چې په لسګونو کډوالو چې اکثریت یې د سوریې وه له سرحدي مامورانو سره د نومونو د لیکلو په وخت همکاري نه کوله. په سلګونو کډوال بیا پر لویه لاره د سویډن لور ته روان شول چې د ډنمارک په پرتله پناه غوښتونکو ته ښه شرایط لري. پناه غوښتونکي دا ویره لري که چیرته د دوی نومونه په ډنمارک کې ولیکل شي بیا به نشي کولی چې په سویډن کې پناه واخلي. په اروپا کې تر ټولو ډېر کسان په جرمني او سویډن کې پناه اخلي. د ډنمارک پارلمان تېره اونۍ پریکړه وکړه چې له نویو کډوالو سره د سوسیال په نوم مرستې نه کېږي. روان کال په لکونو کډوال اروپا ته راغلي دي چې د دوی د استوګنې پر سر د اروپایي هیوادونو ترمنځ جنجال پیدا شوی دی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ سهار له 8 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.96 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. وړاندې په دې خپرونه کې دا رپورټونه مطالب لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او له سپینې ماڼۍ څخه یې غوښتي چې د وس لپاره خپل پوځیان له دې هېواده وباسي. په دې اړه په رپورټ سربیره په همدې موضوع د افغانستان د امنیتي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل سره مرکه هم لرو. افغان پولیس ته څیرمه د خیبر جنسي په قبایلي سیمه کې مو د حکومت پلوه امن کمیټې د نهو رضاکارانو له وژل کېدو هم خبرو. دا به هم واورئ چې په فراه ولایت کې پرون په سلګونو کسانو د برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د ذکر په پلوۍ لاریون وکړ. یوه هنګرۍ خبریاله وړمه ورځ وروسته له هغې له دندې لرې شوه چې د خپل کار پر مهال یې د ناقانونه کډوالو سره د ناسم چلند ویډیو خپره شوه. همدارنګه د پناه غوښتونکو په چارو کې د اروپایي اتحادیې عالي کمشنر نن د پناه غوښتونکو اوبخې پرون د پناه غوښتونکو د روان بحران د مخنیوي لپاره د دې اتحادیې بلنه پلان وړاندې کړ. دا او نور رپورټونه په خبرونه کې اوریدلی شئ. اساسي او بشري حقونه او همدارنګه زموږ اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لیاده مباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او له سپینې ماڼۍ څخه یې غوښتي چې د وس لپاره خپل پوځیان له دې هېواده ونه باسي. مک ترنبیری چې په وروستیو کې کابل ته تللی و له ولسمشر اشرف غني او د ناټو له چارواکو سره یې کتلي و، دی اوس واشنګټن ته ستون شوی او له امریکایي رسنیو سره غږېدلی دی. د ده د څرګندونو تفصیل احمد شیبر اورو.
د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر مک ترن بیری د ولسمشر اوباما له ادارې وغوښتل چې له افغانستانه د پوځیانو له ایستلو لاس واخلي او پرې نشتي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترورستانو په پټن ځای بدل شي. مک ترن بیری چې تازه له افغانستانه واشنګټن ته ستون شوی دی وایي، زه د پوځیانو د ایستلو هغې پریکړې ته اندېښنه لرم چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو څو اونیو یا میاشتو کې اعلان کړي. له پلان سره سم ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د امریکا پاتې نږدې 10,000 پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر پایه ووځي او هلته یوازې دومره عسکر پرېږدي چې په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي. په کانګرس کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي که چېرته امریکا داسې پریکړه وکړي نو افغانستان به په ټپي حالت کې طالبانو، د القاعده پاتې شونو، داعش او نورو تروریستي ډلو ټپلو ته پاتې شي چې بیا شایي د امریکا پر ضد بریدونه وکړي. مک ترن بیری زیاته کړه چې افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت لپاره د داسې سیمو لپاره چې هلته حکومت نه وي، د تاریخي پسمنظر له نظره او د مخدر موادو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر تل د ترورستانو په نظر دلچسپ ځای دی او لکه څرنګه چې په واشنګټن کې اکثر خلک فکر کوي تر هغه داعش په دغه هیواد کې په سرعت د ودې په حال کې دی. امریکایی رسانه خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په راتلونکو څو اونیو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه خپل وړاندیزونه د اوباما ادارې ته وړاندې کړي. د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر مک ترین بیری وایي چې د دې پلوي نه کوي چې امریکایي ځواکونه د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو د ده په وینا پکار ده چې دا ځواکونه د اوس لپاره هلته خپلې اډې ونه تړي او له هغه ځایه پاتې عسکر ونه باسي. مک ترین بیری بیا عراق ته اشاره وکړه او ویې ویل که له افغانستان امریکا خپل ځواکونه وباسي او یوازې د خپل سفارت ساتنې ته توجه وکړي، د عراق تجربه به تکرار شي. له عراق په 2011 کال کې امریکا وروسته تر دې ټول ځواکونه وایستل چې بغداد له دې سره مخالفت وکړ چې امریکایي ځواکونه د عراق دننه له عدلي تعقیبه بری شي. له عراق د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد پراخې سیمې داعش لاندې کړې او سختې جګړې پکې روانې دي.
دوستانو، دا د ازادۍ راډیو دا د کانګرس د پوځي خدمتونو د کمیټې د مشر څرګندونو په اړه مو واورېدل چې وایي بیا په دې باور دی چې امریکایي پوځیان باید له ټاکلي جدول سره سم راتلونکی کال له افغانستان نه ونه وځي او که وځي دغه هیواد به یو ځل بیا د تروریستانو په پټنځای بدل شي. دا وړاندیز د افغانستان لپاره له پوځي اړخه څومره مهم دی؟ په دې اړه احمد شیبر له جنرال عتیق الله مرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ځینې کړې چې په کار ده چې امریکا له افغانستان نه د خپلو پاتې پوځیانو د ایستلو مهال ویش د وس لپاره بدل کړي. جنرال عمر خیل په ځواب کې وویل
تر اوسه پورې د افغان پوځ د دې جوګه نه ده چې په تنهایي صورت باندې د ټول تروریزم سره د جګړه وکړه او د افغانستان امنیت وساتلی شي. تجربې وښوده چې څومره چې خارجي قوتونه له افغانستان ووته او افغان پوځ هغسې په وسلو سنبال نه و، جګړه افغانستان ته وخوځېده. په ټول افغانستان کې حتی زیاتره شمال ته چې امن و هلته هم لاړه. نو که چیرته امریکایي قوتونه وځي باید د افغان قوتونه دومره سنبال وي، هوایي قوتونه ټانګ له ترکي نه له مدافعي هوایي نه د نورو مسلکو له چې هغه وکولی شي د ځانه دفاع وکولی شي.
جنرال صاحب، تاسو وایئ چې افغان ځواکونه باید وروزل شي او په هوایي قواو سنبال شي. له ټاکلي جدول سره سم ټاکل شوی دی چې د راتلونکي میلادي کال تر پایه امریکایي قواوې له افغانستانه ووځي. آیا په دومره لنډې موده کې دا ممکنه ده چې افغان ځواکونه دومره سم وروزل شي چې د مشکوکو تروریستانو مخه ونیسي؟
دا امکان نه لري. موږ په دیارلس کال کې ونه شو کولای دا روزنه وکړو، بیا په یو کال کې څنګه کولای شو؟ زما مطلب اساسي دا و چې دوی باید له افغانستانه خپل ځواکونه تر هغه پورې ونه باسي تر هغه څه پورې چې افغانستان پوځ دومره پیاوړی شوی نه چې له ځانه دفاع هم وکړه په افغانستان کې حاکم کړه. او بالکل موږ د افرادو له نقطه نظره موږ اوسردو مکمل لرو، ولې تر هغه پورې چې د افغانستان پوځ نه وي وسله وال شوی زه دا نه وایم چې امریکا دې دایم دلته پاتې او خوښ مې هم نیولا کوي، مګر دا چې موږ مجبوریت یې اوس د دې لرو چې موږ باید سنبال شو، موږ باید قوت پیدا کړو. که موږ قوت پیدا نه کړو واضح خبره ده چې موږ امنیت هم نشي کولی، دا جګړه به دوامداره وي او بالاخره دې جګړې دوام به هغه تاسو معلومه چې نتیجې به یې شي.
دغه اوس په افغانستان کې تقریبا لسر امریکایي پوځیان شته، دا خو اوس هم په دې جنګونو کې مستقیم برخه نه اخلي، نو که چېرته دغه پوځیان راتلونکی کال په افغانستان کې او له هغه وروسته هم پاتې شي، نو په دغه کم شمېر پوځیان به بیا هم د افغانستان په امنیت کې موثره نه وي که څرنګه؟
خبره خو دوه شو کېده، یو مورال ده چې باید مورال دې موږ داسې مورال وي چې یو څوک به موږ سره شته چې د ضرورت وخت کې موږ د هغه نه کار اخیستی شو. او دویم چې دوی هوایي ځواک ده موږ نه لرو. تاسو ولیدئ چې په کونړ کې په نورو منطقو کې هم کله چې د موږ اردو ونه شو کولی روسان له هغه ځای وباسي، موږ اړ شو چې د امریکا د ځواکونو نه کومک غواړو. په بعضې وخت کې البته کړی هم نه ده، خو له بعضې کې بیا معاصر کړی هم ده لکه په هلمند کې نورو ځای کې. د دې په خاطر باندې زه وایم چې دلته باید یو ځواک وجود ولري چې هغه حمایوي ځواک وي او د خلک په دې باندې باور شي چې زموږ په تنګ کې یو څوک شته، هم د اکمالاتو په لحاظ هم د مورال په لحاظ موږ کولی شو د هغو نه یو څه په لاس راوړو او خپله دفاع وکولی شو.
جنرال عتیق الله مرخیل و چې د افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د محل د سرتیرو د محلویش د احتمالي بدلون په اړه خپل نظر څرګنداوه. تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اورئ.
افغان پولی ته څیرمه د خیبر ایجنسی په قبایلي سیمه کې چارواکي وایي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د نهو رضاکارانو مړی موندلې چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسۍ په تیرا کې تښتولي وو. د ځایي سرچینو په وینا وسلوالو د تېرې یکشنبې په ورځ د حکومت پلوه امن کمیټې 14 کسان تښتولي وو چې 15 یې د دوشنبې په ورځ او 9 نورې د چهارشنبې په ورځ وژل شوي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
افغان پولیس سیرما د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د تختول شو غړ شپږ نور مړی مندلی چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د ایجنسی په لرې پرتې سیمې تیرا کې تختولي وو. د دغه ایجنسی ځایي سرچینې وایي چې وسلوالو د تېرې یکشنبې په ورځ د حکومت پلوه امن کمیټې یا توحید اسلام 14 غړي تختولي ول چې پکې د 15 مړي د دوشنبې په ورځ او د پاتې 9 کسانو مړي د چهارشنبې په ورځ د ایجنسی په قمبرخیلو کې موندل شوي دي. د باخبرو ځای سرچینو د وینا له مخې د حکومت پلوه امن کمیټې وژل شوي ټول غړي د لنډي کوتل د بازار څخه خېل اوسېدونکي دي. د خیبر ایجنسۍ یو ځای خبریال سلیم الرحمن چې پیښې نږدې څارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
دا د تیرانا اراروانو د خپل علاقې له بازار څخه خېل او دا د سنډپل په علاقه کې چکبندې په دوران کې هغوی نیولي 14 کسان کنه 14 کسانو کې 2 لک کم عمره وایي نو هغوی پرېښې د 14 گرفتار کړي دي. دې کې په دې کې دا 5 کسان په مغه شپه باندې ووژل او دا 9 کسان یې بېګا وژل. دا بیا د کمرخیلو علاقه ده سوخ ګړې وتی په هغې کې بیا غورځولي وو.
په عین حال کې یو ځایي امنیتي چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو د حکومت پلوه امن کمیټې کړي په ډزو وژلې دي. خیبر ایجنسۍ افغان پولیس د سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځ ولایت ننګرهار سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو جنګیالي میشت دي چې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو ترڅنګ پکې ځایي خلکو د دغه وسلوالو پر ضد امن کمیټه هم جوړه کړې ده. د خیبر ایجنسۍ ځایي امنیتي چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د امن کمیټې د غړو د مړو تر موندلو وروسته یې په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي خو په دې اړه یې نور تفصیلات نه دي ورکړي. په خیبر ایجنسۍ کې د ځایي حکومت پلوه امن کمیټې د غړو په وژنه کې په داسې وخت کې ډېروالی راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر کال په اکتوبر کې په یاد ایجنسۍ کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل او د روان کال په جولای کې دا سیمه له ترهګرو پاکه اعلان کړه. له بلې خوا په خیبر ایجنسۍ کې دغه حکومت پلوه امن لښکر د غړو د تښتونې او وژنې مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالې ډلې منلی دی.
سمغګلا ازادې راډیو ناوړې پرون په فرا ولایت کې په سلګونو کسانو په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د زیاتوالي په هدف لاریون کړی وو. له دې لاریونه مو احمد شاه فطرت خبرې.
د فرا ولایت په سلګونو شاریانو د مدني ټولنې استادو سپینجر او مشرانو د یو لاریون په ترڅ کې د دولت وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمه درج کړي کنه نو دا تذکرې به نه اخلي. لاریون کوونکي چې د فرا ولایت مقام مخ ته راټول شوي وو د افغانیت او اسلامیت شعارونه هم له ځان سره لېږدول. لبل خوا د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور چې په دغه لاریون کې ګډون کړی و د مرکزي دولت وغوښتل تر څو د ولس دغه غوښتنه ومني.
پر حکومت باندې کلکه باندې ځخو چې د ولسونو دا ږغ واوري او په پیژندپاڼو کې د افغانیت او د اسلام کلمه درج کړي.
لاریون کوونکو د لاریون په وروستۍ برخه کې یو پریکړې لیک هم صادر کړ چې پکې ګواښ شو که یې غوښتنې ونه منل شي نو خپل لاریون ته به دوام ورکړي.
موږ د فراغ غیرتمن ولس نه یوازې بې هویت تذکرې نه غواړو بلکې هیڅ چا ته په دې ولایت کې اجازه ورنه کړو چې د ولس د غوښتنې خلاف بې هویت تذکرې وویشي.
د دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې فراته ورته لاریونونه په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د نشتون په غبرګون کې شوې دي. وبلیدل چې د افغان دولت ځواب به د خلکو دغه غوښتنې ته سوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په هر دوو ساعتونو کې و مور د ماشوم زیږولو پر مهال د ابتدایي صحي امکاناتو د نشتوالي له امله سا ورکوي او په زرو کوچنیانو کې لږ تر لږه سل تنه تر 15 کلنۍ مخکې مري. افغانستان لا هم د نړۍ د هغه هیوادونو په لیست کې دی چې د روغتیایي امکاناتو روغتونونو او ډاکټرانو د شمیر د کموالي له امله زیاتې میندې او ماشومان مري. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په وروستیو 15 کلونو کې د افغانستان د کوچنیانو او میندو د مړینې شمیر په بېساري ډول کم شوی دی. د دې وزارت ویاند وحیدالله معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایي خدمتونو له پراختیا سره د میندو د مړینې شمیر کم سوی او زیات کوچنیان ژوندي پاتې کیږي.
در سال 2000 در هر 1000 طفل که زنده تولد می‌شدن 250
په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې لزرو کوچنیانو چې پیدا کېدل لشتره را 2.5 سوی تر 15 کلنې مخکې مړه کېدل چې دا شمیر اوس 100 تر راټیټ سوی دی. په 2000 میلادي کال کې به هر دقیقه یو مور مړه کېده، خو اوس په 2 ساعتونو کې یو مور په افغانستان کې د کوچنی د زیږولو پر مهال مري. د ملګرو ملتونو سازمان وایي کڅ هم په نړۍ کې د ماشومانو د مړینې شمیر په تیرو 15 کلونو کې تر نیمایي زیات تر سوی، خو دا سازمان خپل هدف ته نه دی رسیدلی. ملګرو ملتونو په 1990 میلادي کال کې اعلان وکړ چې غواړي په راتلونکو 15 کلونو کې په نړۍ کې د کوچنیانو د مړینې شمیر په دریو کې دوه برخې راټیټ کړي. د یو رپورټ پر اساس چې نن خپور شوی، په 1990 میلادي کال کې له زرو کوچنیانو څخه لږ تر یو نوي مخکې تر دې چې 15 کلن شي مړه کېدل. په 2015 میلادي کال کې دغه شمیر په زرو کوچنیانو کې یوازې 3.5 ته رسیدلی دی. دا په دې معنی ده چې په 1990 میلادي کال کې به 2.5 میلیونه کوچنیان په نړۍ کې تر 15 کلنۍ مخکې مړه کېدل، خو سږ کال دا شمیر تقریبا 6 میلیونه ته راټیټ سوی دی. په دغه نړیوال رپورټ کې ویل شوي چې د نړۍ په کچه باید روغتیایي امکانات زیات شي. افغانستان په هغو هیوادونو کې دی چې د کوچنیانو او میندو د روغتیایي امکاناتو د زیاتولو لپاره باید کار وکړي څو د ملګرو ملتونو سازمان خپل ټاکلي هدف ته ورسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د روغتیایي امکاناتو له زیاتېدو سره او د خلکو د معلوماتو د کچې له لوړېدو سره په افغانستان کې دغه ستونزه مخ په کمېدو ده. په هغه رپورټ کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې لږ تر لږه 30 هیوادونه چې په هغه کې افغانستان، پاکستان او د افریقا د صحرا هیوادونه شامل دي باید د امکاناتو د زیاتولو لپاره کار وکړي. دا هغه ځایونه دي چې میندې او ماشومان له ډېر خطر سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پناهغښتونکو په چارو کې د اروپایي ټولنې عالي کمشنر پرون د پناهغښتونکو د روان بحران د هواري لپاره د دې اتحادیې بیړنی پلان اعلان کړ. د دې پلان له مخې به د اروپایي اتحادیې ټول هیوادونه 1,60,000 پناهغښتونکو ته ځای ورکړل چې اوس مهال د بې برخلیکۍ په حالت کې په هنګري، یونان او ایټالیا کې پراته دي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د اروپای اتحادیه لخوا د پناهغښتونکو په برخه کې عالی کمشنر جین کلاود جنکر نن په خپل لومړی عمومي وینا کې د اروپا پارلمان ته د پناهغښتونکو په اړه وړاندیز وکړ. د وړاندیز له مخې به 1,60,000 پناهغښتونکي په اروپایي اتحادیه هیوادونو کې ځای پر ځای کیږي. دغه پناهغښتونکي اوس مهال په یونان، هنګري او ایټالیا کې شپې او ورځې تیروي. پر هغه پلان سربیره چې په می میاشت کې په ایتالیا او یونان کې د 40,000 پناهغښتونکو د ځای پر ځای کولو وړاندیز سوی و، نن موږ دوهم بیړنی پلان وړاندې کوو چې 1,60,000 کسان له ایتالیا، یونان او هنګري څخه نورو اروپایي هیوادونو ته انتقال کړو. دا باید په الزامي توګه وسي. جنکر د اروپایي اتحادیه له هیوادونو وغوښتل چې راتلونکې اونۍ د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د دې پلان ملاتړ وکړي. زه د اروپایي اتحادیه له غړو غواړم چې د دې اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې په 14 سپتمبر کېږي یو ځایي د 1,60,000 پناهغښتونکو د ځای پر ځای کولو پلان تایید کړي. موږ د 40,000 خبره نه کوو، موږ د 1,60,000 خبره نه کوو. دا 1,60,000 کسان دي. دا هغه شمیر کسان دي چې اروپایان یې باید خپلې غېږې ته قبول کړي. جنکر وویل د الزامي مقرراتو د پروګرام له مخې چې د پناهغښتونکو په اړه د یو ډیری پناهغښتونکي له سوریې څخه دي باید هر هیواد له هغو څخه یو شمیر قبول کړي. جرمني چې د ګڼ شمیر پناهغښتونکو د خوښې هیواد دی د دې پلان ملاتړ کوي، خو هنګري چې د دې پناهغښتونکو تر ټولو غوره ترانزیت لاره ده له دې پلان سره مخالفت کوي.
بل خواته دی وهنګری خبریاله وړ مورز وروسته لاغله دند لري شو چې د خپل کار پر مهالې د ناقانونه کډوالو سره د ناسم چلن ویډیو خبره شو. دا چې څنګه له فرشتي جلال زی به وورو.
دا خبریاله د هنګریا او سربیا یوې سرحدي سیمې ته تللې وه څو د ورغلو غیر قانوني کډوالو په اړه یو ویډیویي رپورټ جوړ کړی. خو له سیمې په ویډیوګانو کې داسې پیښه خلکو ولیده چې ښایي د هنګری خبریال یې هیڅکله هم تصور نه و کړی. په دې ویډیوګانو کې څرګندېږي چې دغه خبریاله د پولیسو او د غیر قانوني کډوالو ترمنځ د کشوګیر د صحنې د فلم برداری پر مهال یوه نارینه کډوال ته چې ماشوم یې په غېږ کې دی او له پولیسو په تیښته کې دی خپله پښه ږدي او هغه په ځمکه راغورځوي. دا ویډیو پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او نورو انټرنیټي پاڼو هم خپره شوې ده. په یو بل ځای کې لیدل کېږي چې دغه هنګري خبریاله یوه کډواله ماشومه په لغته وهي او راغورځوي، او په یو بل ځای کې یو سړی چې یو کوچنی ماشوم یې په غاړه راولی په پښه وهي او په ځمکه یې راچوي. دا پیښې له ځایه د ویډیوګانو تر خپرېدو وروسته د هنګري انیو تلویزیون یوه کارکوونکي په خبر پاڼه کې وویل د دغې ښځې د کار قرارداد لغوه سوی او له نن څخه له دندې ایستل سوی ده. د هنګري یو شمېر خبري اژانسونه وایي چې دا خبریاله چې له ورغلو غیر قانوني کډوالو سره یې له کرکې ډک داسې چلند کړی پیترا لیزلو نومېږي. د پیترا لیزلو خجالت پاڼه په نوم په فیسبوک باندې یوه پاڼه هم جوړه سوې چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو خلکو لیکنې ورباندې کړي او د دغې هنګري خبریالې دا کار یې په شدت خندلی دی.
د امریکا د ډیموکرات ګوند د ولسمشر د انتخاباتو کاندید هیلری کلینټن ویلي په هیڅ ډول به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. احمد شیبرو په دې اړه نور جزئیات.
هیلری کلینټن وایي که چیرته دا د امریکا ولسمشر انتخاب شي له ایران سره به اټومي تړون پلی کړي، خو که چیرته تهران له دې تړونه سرغړونه کوله عملاً به لاس په کار شي. د 2014 کال د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید بیا د ایران مشرانو ته په خپل وینا کې وویل د ایران مشرانو ته زما پیغام دا دی چې د امریکا متحد ایالاتونه به تاسو ته اجازه درنکړي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ولسمشر اوسنی کاندید بیا خبرداری ورکړ او ویل که ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي دا به یې مخه ونیسي او د پوځي اقدام په برخه کې به دوه زړې نشي. هیلری کلینټن تیره ورځ د واشنگتن په بروکینګز څیړنیز مرکز کې دا هم وویل چې د یوې ولسمشر په صفت به د امریکا د متحد ایالاتونو او د هغې د متحدانو د ساتنې لپاره په هر هغه اقدام لاس پورې کړي چې اړتیا یې وي. ایران دا تورونه رد کړي دي چې په پټه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ډیموکرات ګوند اوسمهالی مخکښ کاندید وویل چې دا د ایران پر رژیم باور نشي کولی. زما پیلامه له بې باوري شروع کیږي. ستاسو د ولسمشر ریګن دریز د شوروي په اړه پیاد دی چې اعتماد او څېړنه وه، او زما نظر بې باوري او تحقیق دی. هیلری کلینټن زیاته کړه چې د ایران یو بې بنسټه ظالم رژیم دی او په دغه هیواد کې باید د بشري حقونو د سرغړونو پر ضد هڅې وشي. میرمن کلینټن بیا وویل کوم تړون چې د نړۍ پیاوړو هیوادو په جولای کې له تهران سره وکړ له هغه سره ټولې هغه لارې پر ایران تړل شوې دي چې اټومي وسله ترلاسه کړي او امریکا ته د څارنې لپاره ډېره موقع برابره شوې ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تر یو لنډ ځن وروسته لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو. تایمز د طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ پر خپل منځي جګړو لیکنه خپره کړې. وایي د وسلوالو طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړو د داعش سره د وسلوالو د یو ځای کېدو اندېښنه زیاته کړې. ورځپاڼې په تېرو څو ورځو کې په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ د نښتو په اړه لیکلي چې په دې نښتو کې لږ تر لږه لس تنه وشل شوي. تایمز وایي د طالبانو نوي مشر په وروستیو اونیو کې د هغه کسانو پر ضد اقدامات زیات کړي چې د مشرتوب نه مني. رسپانه لیکي د همدې هڅو په لړ کې نوموړي تېره اونۍ د زابل ولایت ته د بلا منصور دادالله د ځپلو لپاره وسلهواله سولي چاچې په څرګنده له اختر محمد منصور سره له بیعت ډډه کړې. تایمز افغانستان د ملي اردو د یو قمندان جنرال محمد اکرم له خولې وایي موږ د دوی په منځ کې ځکه مداخله نه کوو چې موږ واړو دوی خپلو کې سره ووهي. رسپانه د یو شمېر پاکستاني چارواکو له خولې خبرداری ورکړی چې که طالبانو سره زرخ تر زره خبرې ونه شي دا به د طالبانو ترمنځ د لا ډېر ویش سبب شي چې ورسره به د داعش په شمول تر دې هم سختدریزې ډلې په سیمه کې پیاوړې شي. یو پاکستاني امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ټایمز ته ویلي موږ باید د خبرو اترو لپاره د طالبانو په هڅولو ډېر غور وکړو ځکه دوی کې لا د مخه یو شمېر د داعش د وسلهوالې ډلې سره یو ځای کېدو ته لېواله دي. د لانګور جورنال په نوم ویبپاڼې هم پر همدې موضوع لیکنه کړې او په پیل کې وایي د طالبانو مهم قمندان ملا منصور دادالله چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو لیکو څخه د ملا عمر لخوا ایستل شوی و د دې ډلې د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه نه مني. ملا منصور دادالله په یوې وروستۍ خپرې شوې ویډیو کې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره یا ISI تورنه کړې وه چې ورته یې په افغانستان کې د بریدونو او خلکو د وژلو امر کړی و. د دې لیکنې لیکوال وایي د 2008 میلادي کال په لومړیو کې ملا محمد عمر ته په یو منصوب پیغام کې ویل شوی و چې ملا منصور دادالله د اسلامي امارت د اصولو پیروي نه کوي او په همدې بنسټ اسلامي امارت هغه لرې کړی او له دې وروسته د طالبانو لپاره هیڅ ډول دنده نه ترسره کوي او طالبان هم ملاتړ نه کوي. په لیکنه کې ویل شوي د طالبانو له لیکو څخه تر ایستل کېدو یې لا دوه میاشتې نه وې تېرې شوې چې ملا منصور دادالله په پاکستان کې د پاکستان امنیتي ځواکونو ونیو. نوموړی په 2013 میلادي کال کې د طالبانو د څو نورو مشرانو سره له زندانه خوشې شو. په لیکنه کې ویل شوي چې ملا منصور دادالله د القاعده شبکې له لوړپوړو چارواکو سره تاریخي اړیکې لري. دوستانو وطنې مې بجې شوې، کابل ته ځو او له هغه ځایه حمید عثمان د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړئ.
د دری ولایتونو غزنی، زابل او جوزجان والیانو د کورنۍ چارو وزیر ته وړاندیز کړی چې د پولیسو شمیر په دغه ولایتونو کې زیات کړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار چارواکو ته یې د دغه ولایت د نامنه ولسوالیو د امنیتي ستونزو په اړه لارښوونې کړي دي. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت، انرژي او ټکنالوژي په برخو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې د شخړې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې. امریکایي پوځیان وایي د عراق په لویدیځ کې رمادي ښار ته تېرمه د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو په یوه لوبالي کې د داعش د عملیاتو پر یوه مرکز وایي برید کړی او هغه یې له منځه وړی دی. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی وویل چې د وزارتونو 123 مرستیالان او عمومي مدیران له کارونو ګوښه کړي دي. او د ډنمارک د اورګاډي ادارې د ریل هغه ټول سفرونه لغوه کړل چې له جرمني دغه هیواد ته ځي او پکې پناه غوښتونکي له ډنمارک سویډن ته ځانونه رسوي.
دوستانو په همدې ځای د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې زموږ په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. تاسو هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو لینکونه موندلی شئ او کولی شئ چې له هغې لارې زموږ پر مطالبه او ریپورټونو خپل نظر هم راسره شریک کړئ. اونیزو پروګرامونو ته راځو. اساسي او بشري حقونه پروګرام خپرېږي، ورپسې ژوند په شیبو کې له یاده مباسئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو وی بولی خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مشر رحیم الله رامي دی. رامي صاحب شرغلاست
مننه.
رامي صاحب، کپ دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوي وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل ونکړي چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې د شرایط باید په نظر کې ونیول شي چې د مجرم به حرمتي ونیسي او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول شي.
رامي صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتي کرامت دی د انسان او بل کسبي یا اکتسابي. ذاتي کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمنتوب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی نسبت نورو موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا ووایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل سوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډېر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی، د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره دی خدای تعالی په نزد، د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي، او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقونو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده یې ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلي دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوي او باید یو له بل سره د ورورګلوۍ پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي موږ دې ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نزد باندې برتره ګڼل کیږي، او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پسر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشران صحیح لاره او مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې
بس لرو فکر چې مکمل خواږه.
ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اورېدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسید پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوګونی چلن کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلن. دا واقعا د دوی په روح، په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په آئندہ باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سے راځو چې موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده یو ډیر غټه ستونزه د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی په هره ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین ته تحقیر شي. اول خو په کار دا دی چې له هغه سره د هر انسان او هر وګړی د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي تر څو پورې چې دغه بدبختۍ او د فقر لمن ټوله شي. بله مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید ووایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی سره اکثرا داسې چال چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي هغه په خپل فزیکي وجود کې د ده یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نوه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چال چلن وشي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګه ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې په کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند له یوازې دې چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي. نو د دې په عوض باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څانګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول له یوازې دې چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، هغوی د تداوی لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي. ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشه یي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکی دی یا باید وسي، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه. تر بلې خپرونې کې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم. کدوی دی دوی دی د کلا بست دروازی دوی دی، پر یوی فتی وزی، پر دابل یی د مور سوی ناری دی. د هلمند ولایت د مرکز لخکرګه ښار ته څیرمه یو ډیر لوی او لرغونی کلا چې زرګونه کاله پخوا جوړه شوې موجوده ده. دا لرغونی کلا په هغه ځای کې چې د افغانستان دوه نامتو سیندونه هلمند او ارغنداب سره یوځای کیږي موجوده ده. که چیرې د کلا سر ته پورته شئ نو د لښکرګاه ښار ترې لاندې معلومیږي او له همدغه ځایه د ډېرو سیمو ننداره شونې ده. زرګونه کاله وړاندې له دغې کلا څخه د یوه پایتخت په توګه کار اخیستل کېده. د وخت ستر حاکمان او جایګیرداران هم دلته وو او له ډېره ورایه به دغې کلا خپل غرور ښکاره کوه، مګر اوس د یوې یتیمې په څېر ریښې ریښې ګریوان پرته ده. اوس یې غرور غورځنګونه نه کوي، ځکه چې اوس پکې هغه پخواني شاهان نه اوسي. اوس د مرګ لږ وخت سره مخ ده. موږ نننی ژوند په شیبو کې خپرونه د بوست تاریخي او لرغونې کلا ته ځانګړې کړي. راځئ وږمې رشیدې ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، د پخوانیو شاهانو د بخت او تخت هغه مرکز چې د بوست کلا په نوم یادیږي، هر مازدیګری د هلمند باد له دیوالونو سپیرې دورې پورته کوي. نه اوس هغه پخواني شاهان شته او نه هم هغه کاروانونه چې باج ورکړي. د کلا لوی لوی دیوالونه نړېدلي ښکاري، یوازې ځینې برخې جوړې او نور ټول د خاورو غونډې شوي دي، خو بیا هم یوه دروازه لري چې څو تنه پولیس یې څوکیداري کوي. په دې به وروسته وغږیږو چې د بوست تاریخي کلا د وخت له کومو تړکونو راپاتې ده. اول به د هلمند له اوسیدونکي وحیدالله الفت څخه د دغه کلا د عمومي وضعیت په اړه واورو.
دا کلا نه یوازې د افغانستان بلکې په نړیواله سطحه باندې د تاریخ په برخه کې ډېره مهمه کلا ده. دا د تجارتي مقصد لپاره جوړه شوې. دلته دوه برخې وي، یو بوست کلا وه او یو لشکرګاه څه خپل ورته وایي. که لشکرګاه موږ ترجمه کړو پښتو ته نو پوهیږو چې د لشکرو ځای، چې هلته به لشکر اوسېدل. دا ساحه تقریبا د شلو نه تر څلوېښتو کیلومتر مربع پورې مساحت دا ټول لري، ولې خپله قلا سې کم ځای کې موقعیت لري. دا قلا تقریبا یو کیلومتر مربع ساحه شاید په بر کې ونیسي، چې د هغې شاوخوا ډېر جګ دیوالونه چې پنځه شپږ متره د هغه جګوالی ده او د هغه پرېړوالی تر دې حده پورې چې کېدای سي حتی موټر ګاډۍ یا بل څه پرې باندې لاړ سي. کله چې موږ د قلا خوا ته فعلا د لشکرګاه له خوا نه ځو، په لومړي سر کې موږ ته کیڼ لوري ته د بست هوایي ډګر ده چې نوی جوړ شوی ده او هغه پوخ شوی ده، او د دې نه څه وړاندې کله مخکې ځو موږ دوه برخې وینو. یو ښي لاس ته نړېدلي دیوالونه او قلاګانې دي زړې، او کیڼ لاس ته زراعتي ځمکه ده چې کیڼ لاس ته د ارغنداب رود موقعیت لري او ښي لاس ته د هلمند سیند ده.
لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني مو په دې اړه غږولی. نوموړي د بست کلا پر تاریخ یوه څېړنه هم کړې ده چې له څېړنو څه جوته شوې له هغه به یې واورو.
د بست کلا هم یو د دغه آثارو څخه ده چې شاید ګڼ خلک ورسره آشنا وي، ځکه چې د افغانستان په بانکنوټ باندې هم د دې یو تصویر شته دی. که د دې کلا تاریخي شالید ته لاړ شو، په دوو روایتو کې یو روایت دا دی چې دا د اسلام نه مخکې جوړه شوې وه او تر اسلام مخکې ډېره لرغونتیا نه لري، خو بل روایت دا دی چې د حضرت مسیح علیه السلام نه درې زره کاله وړاندې یعنی قبل الملاد کې دا جوړه شوې وه. د نوشیروان پاچا په وخت کې د ده یو وزیر و چې عموماً د کلتوري چارو د نورو مسؤلیت یې پر غاړه درلود چې بستک نومېده. په بستک کې ابوستک هغه کس و چې د دې کلا د جوړولو مسؤلیت ورسپارل شوی و. هلته که څه خپله زمانه کې دغه خپل شاید دومره تاریخي ارزښت نه درلود، هلته تر ډېره پورې هغه زور چې و یا مرکزیت چې و د دې اقتصادي اړخ و چې کاروانسرایونه به مثلا د افغانستان د لارې تلل، د منځنۍ آسیا نورو هېوادونو ته، چین ته په ځانګړي ډول د ورېښمو لار او دغه نور کاروانونه یې دې سره ملګري کېدل او دې نه یې د مزای جوړولو. او بله، د تاریخ په اوږدو کې د دې موقعیت ورانېدل چې په تاریخي روایتو کې وایي چې دا تقریبا درې ځله یو ځل ورانه شوې ده.
ښاغلی رحماني وایي چې د دې محل نړېدلې کلا به زرګونه کاله پخوا ډېرې شپې د موسیقۍ په سره او تال کې ډوبه وه او د وخت شاهانو په ډېرو ښو رنګونو سره راښکلې کړې وه. نوموړی د جوړښت په اړه وایي،
د دې د جوړښت په اړه ویل کېږي چې دا تر ډېره تر ځمکه لاندې ساحه کې جوړه شوې وه. یعنی تقریبا یو کاروانسرای و چې د پوځیانو خونې وې، امبارونه و، د امیرانو د استوګنځایونه په کې و. د دې دروازه د سردار محمد داود خان په وخت کې بیا رغول شوې وه، او لکه څرنګه مې چې وړاندې ویل دا تر ځمکه لاندې ده او همدا اوس هم په کې د آسونو د تړلو ځایونه چې پخوا به ورته طبیلې یا طویل خانې ویلې هغه هم په کې فعالې دي. او په سر باندې یو ځانګړی تخت یا د ناستې ځای لري چې دغه امیران یا مسئولین ور باندې کېناستل، لطمن د تفریح او د خبرو اترو لپاره یا به مسئله په رسمي یا غیر رسمي ډول کارول چې تر اوسه هم پکې دغه ځانګړتیاوې موجودې دي او شته.
دی وایي چې د پښتني کلاسیکو شفاهي اماسي ادبیاتو له مخې داسې څرګندېږي چې بوست په خپل وخت کې دوی دروازې درلودي چې یوې د هلمند سیند لویدیز خواته چې لارې د بوست څخه زرنج شتللې و پرانیستي و او بل دروازه د کلا ختیس خوا کې و چې دا لار بیا د بوست څخه د پنجوي او هندپلور تللې و. د هلمند اوسیدونکو وحید الله الفت په دغه تاریخي کلا کې د یو تنور یادونه کوي او دغه تنور اړوند یو فولکلوریک کیسه هم بیانوي.
تنور غونډه یو سدی سر جګواله تقریبا شاوخوا 15 متره پورې ورسیږي. د دې پاکله باندې داسې ویل کیږي چې په خوا دلته کومه بیبي یا څوک وداسي چې هغه په دغه تنور کې ډوډۍ پخوله. خلک چې څوک وسره دا وکسان لپاره ډوډۍ پخوله. داسې ویل کیږي چې په خواني خلک ډیر جګ جسمونه دی درلودل ډیر غټ وو. همدا شاوخوا ساحه کې څوک مشته وو همدغه ساحه نه به دې ورته ډوډۍ پخوله. اوس کور داخل سو هغه تنور شکل ده او سره هم خلاص ده تر څنګ دغه دروازه سی ور داخليږي ده لکه غل تنور مورې نوی سو ګر داخلي دغه یو شکل سره دروازه لري تبي د ککچر تاغه خلک دومره غټ جسامت ولرنو کېدل چې دا به یو تنور وي او لمدنه به فهم دي شکل سره استفاده کوله.
د دې بوس د تاریخي کلا د داخلي ودانې په اړه وایي چې اوس ډیره تخریب شوې ده. دا چې څه ډول و نو موري وویل
اصلی قلا چې بوس قلا ورته وایي هغه پامدغه تپه کې موقعیت لري. کله چې دې ته وروخیږو تقریبا دا تپه په شاوخوا 50 متره جګوالی شاید ولري. تپه کې چې کله وروخیږو هلته موږ د یو کوهی په شکل سره ډېر غټ کوهی ده تقریبا د 10 متره مربع روشنداز په شکل سره دا جوړ شوی ده او بیا د شاوخوا لاندې سلاش تقریبا په خوا داسې ویل کېږي دا اوه طبقې وو په همدغه تپه کې لاندې دا کیندل شوی و. دا اوه تپې په ډېر مهارت سره په حساب هغه مهارتونه چې کوم د ساختمانونو جوړېدلو کې استفاده ترینه کړل هغه په همدې ترینه استفاده شوې ده. نو دې ته چې کله لاندې وګورو موږ فعلاً څلور منزله مشاهده کولای شو. څلورم منزل هم یو څه ډک شوی ده. لومړی ځل لپاره نظامي کسان چې په دې محل کې اوسېدل کله ناکله مثلا په دې باندې ماسره سي یا دوی یا مثلا کوم بل مشکل سي د همدغه قلا لاندنۍ برخه کې ویل کېږي چې د هلمند سیند ته لاره جوړه شوې ول همغه ځینه به د اوبو د راخیستلو امکانات و ځکه دوی به نوره غذا درلوده. دا پلان یې درلود چې په میاشتو میاشتو که چېرته موږ محاصره سو نو بیا به د همدغه اوبو نه موږ استفاده کوو او هغه به راخلو ولې موږ به دښمن نه وینې نه به مشاهده کوي. او یو بل روایت دا ده چې د همدې قلا نه تقریبا په 30-50 کیلومتره کې شاید مخطر قلا په نامه سره یو بل څه کله موږ د لښکرګاه ښار نه د قندار لورې ته ځو قندار دورایي طرف ته یو بله قلا مشاهده کوو. ویل کېږي چې دغه بست قلا او د مخطر قلا ترمنځ یو تونل وو او یو بل پلان دا و په هغه وخت کې چې کله مثلا دا ځای محاصره کېږي د دغه لارې نه به دا موږ هغه ساحې ته باسو مخطر قلا پورې دا یو تونل وو.
اوریدونکو د یادې کلا یوه ډېره مشهوره فولکلوریکه کیسه هم موجوده ده. وایي چې د نوشیروان په وخت کې د بست دروازه جوړه شوې وه. په دې کې یو زنځیر و چې خلک به راتلل دا به یې شرنګاوه او د عدل غوښتنه به یې کوله. یو وخت یو خر راغلی و چې ځان ورسره وموښي. زنګ وهل شوی و. پاچا چې خبر شو چې خر راغلی دی پاچا خر وکړ چې ډېر ډنګر دی. د هغه څښتنې پیدا کړ او ورته ویې ویل چې دې خره عرض کړی دی. هغه ته یې وویل چې ته به خره ته ښه خواړه ورکوي ځکه دا یې حق دی تر څو له دې حالته ووځي. د بست پر تاریخي او لرغونې کلا د وخت ډېر تړاکونه تیر شوي خو نږدې تیرو شویو تړاکونو یا څیره بیخي بدله کړې ده. بیا هم وحید الله الفت
په دې ځای کې سکندر مقدونی هم دارنګه علاودین جهانسوز او چنګیز او تیمور لنګ دې څه کلام لیکل دي قلاته سخت ضربه اړولې ده. ولی سلطان محمود غزنوی او د اولادې شاه محمود خان او نور دا بیرته بیا ترمیم کړی ده او دا ترمیم په اساس باندې د سید تروس پر رسیدلې ده. خو په اوس مهال کې کزو ویم چې اغمره به هغه بادشاهانو څومره ظلمونه په هغه وخت کړی دي اغمره به نه و تخریب شوی ولی اوس ډېر د تخریبې ده په حال کې. دولت او نړیوالې ټولنې تاریخي ابداتو د کوم سازمانونه چې دي که یونسکو ده که نور ده هغوی دې ته زیات توجه نه ده کړې. امکان د دې شته ده چې په 10 یا 15 یا 40 کالو کې د قلا مکمله تخریب سي.
سید احمد هیله من چې په زلونه زلونه دغې کلا ته تللی خواشینی ښیي چې دا کلا په بشپړه توګه د له منځه تللو له ګواښ سره مخ ده. دی وایي هغه تاریخي کلا چې له نوشیروان څخه نیولې تر سلطان محمود غزنوي پورې شاهان پاتې شوي اوس مهال د چرسیانو او پوراریانو د نشې ځای دی.
دولت د نت پاملرین له لاسه هلته پوراریان دي چرسیان دي هلته ببس کلا کې اوسي او وری ژوند کوي. نو دولت څخه مو هم دا غوښتنه د هلمند خلکو چې د بس کلا ته پاملرنه وکړي او دا خلک دغه سپېڅې واخلي.
د چې د دغه کلا د جوړېدو په برخه کې تر اوسه څه شوي د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مظلوم یار سره مو خبرې کړي. نوموړي وویل
در څو اپتی مخ کې خپل د جناب والي صاحب د ولایت د مقام د طرفه ورغانای محل ته د کلای بوست او دغه د مشهور ششک د جوړېدو وړاندې سوی دی. همدارنګه موږ څو څو ځله د خپل وزارت ته د لارې یونسکو ته اسیسکو ته د متحده ایالاتو د سفارت فرهنګي برخې ته او د فرانسې د هیواد د فرهنګي برخې سره رابطې کړي دي. مخکې به هغوی موږ ته ناامنۍ بانه کوله، لیکن په دا اواخرو کې د ولایت د مقام لخوا هغوی ته اطمینان ورکول سوی دی چې د کلایبوس په سیمه کې امنیت سل په سل کې تامین دی. هغوی وعده کړې ده چې موږ په نږدې راتلونکو کې د فرانسې د هیواد او د متحده ایالاتو یو ګډ هیات هلته سیمې ته لیږو او بالاخره د کلایبوس ته او شاوخوا تاریخي آباداتو د بازسازۍ کار شروع کوو.
مینوالو داسې ویل کېږي چې دغه کلا د وخت ډېرې ناکردۍ زغملي. په سلګونه څه چې په زرګونه ککرۍ پکې خاورې شوي دي، خو لا هم نیمه ورانه شوې ته نه ولاړه ده. دا هم باید یاده ونه باسو چې په هلمند کې د بوست کلا سربیره د موسی کلا، ساروان کلا، زمینداور او داسې نور تاریخي ځایونه موجود دي چې تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. د تاریخي او فرهنګي میراثونو د پاملرنې او ساتنې په هیله نننۍ خپرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼې هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خدای په امان.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
Allah, 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 All
Bye.